می دولس نیمې شوې احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
هندي چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیا او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 70,000 افغان سرتیري او همداراز د 2001 کال د اکتوبر له 1 د 2018 کال د اګوست تر پایه 1,910 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یو آنلاین غونډه راوبولي او پر دې بحث وکړي چې څنګه د دې وبا مخه نیول کېدای شي. په بغداد کې د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخوډا پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه کسان ټپیان دي. او د امریکا په یو ژوبان کې دوه کاګیا کفتران په کورونا وایرس اخته شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کیږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم په دوی منیمای کې د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
د اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کلک د باندې د ټولو په زیان ده. نو دغه څه چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هر نکاح څخه قطع اجازه ورنه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو.
تشکر اکشن است ما دا ډاکټر ته سر سر توکه مال خدای شکر دې شفاخانه دې راست ډاکټران دې راست لید.
دا چې له کورس خدماتادینو سړل پر متادینو څه ناوړه غیژ کوي په دې اړه مول ارواپو میوان هوشمن سره مرکه کړې ده.
د کورن سره شوی متات دا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي.
د حضرت په نوم یو متاد وایي چې یو نګدی انډیوال په چل او فری په نشو اخته کړم.
ما سره وې والک کار کول هم د خپل کوسي منطقې نفر نیو. نو بیا غو په دې مواد باندې زلګ لګرا وسلم زنه په دې مواد کې جدا مواد دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د جمیلې میړه شفیق ولی بلخزه کوي او ملګری ورته څه مشوره ورکوي.
شفیق جانه ته مجیب خبره کوي.
شکر دی خدای هر څه درکړي دي. کور، میرمان، بچان، پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید بندولو توان نه لري. سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشه یي مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د ویان د اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي، خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ویل چې طالبان پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامي امارت په تیر وختونو کې حاکم وو، نو دغه د مخدره موادو کرکیله د صفر ته راوستلې وه، او اوس به هم انشاءالله له همدې پالیسۍ څخه کار اخلي او اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله که د باندې ځي د ټولو په زیان ده، نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه هغه به اجازه ورنه کړي.
د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی وو. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکه چمتو کوي، خو دا بزګر وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبان حکومت په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي که په تیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشه یي موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو، نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، خو متاسفانه طالبان یو نوی تعهد لري. تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړي دي، دا یو نوی اخلاقي پور دی، ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبان حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول او پلورل کم شوي او د نشه یي موادو ډېری ساقي خانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چا کوای
تا چه غالی چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما و هاسه را سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شلبستریز روغتون جوړ شو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نا دولتي موسسې لخوا فعالیت کوي لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بسترې سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د پلورونکو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روږدي کسانو د غشل بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې د آی این ایل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري فعاله سو. د دغه روغتون مشر ډاکټر قدرت الله محمدي وایي چې په یاد روغتون کې به د 15 ورځو په موخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
موږ دې تن لا تړلې ده چې دا کار کامیاب کړو. د لومړي ځل لپاره موږ سلبستریز روغتون مختولو کېدای شي چې دا هغه بستریز یا په سلبستریز باندې هم واوړي. هغه موږ دلته د 15 ورځو لپاره بلې ته موږ دې ساتو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روږدي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نسته، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 15,000 کسان په نشي توکو روږدي دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روږدي دي د یاد مرکز په فعالیدو سره زیات خوشحاله دي. او دیرش کلن اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روږدي کس میرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روږدي دی، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهل او ډبول او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. د اسما خاوند چې ډاکترانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشحاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکښنه سم ما دغه ډاکټر ته سر سر تور کې مال خدای شکر دی چې شفاخانه دی رسته ډاکټران دی رسته لیږي. هله زه دغه نه خوشحالم چې دی دغه زما سړی بندې کړي لکه سړی چې مکې شریفې ته ولاړ شي. زه دغه سړی ولم، ما سر یې رمت کړی دی، زما لاس یې رمت کړی دی، ځینې مې ورسره بنده وه چې ما روین مسکو غلا یې دی رسه کول یې ده رسه کول یې ده کور چرګان یې رسه وړل، غنم یې رسه وړل، پکوان چې د کور څپلۍ یې رسه وړلې رسه غلا کول.
اسما وایي که طالبان واقعي اراده لري چې په نشي توکو روږدي کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي توکو د پلور مرکزونه دې بند کړي چې په ترینکوټ ښار کې شتون لري.
د افغانانو سره ګورو طالبانو سره زموږ دغه شکایت چې دی ساکن ورکې طالبانو سره د تالیه په واسه پراده وروره چې ورکېږي تورې کې دغه جروین خرڅېږي دی روینیان راولي ساکن راولي په درواغو فرشتیا یې بنجان کې برتې ایله کې دی چې په د یوه کور کچول کې ورک دي کې روپۍ دي چې نه واخلي جبر دی کې نه دي ایله کوي.
د دغه روغتون د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د تمې خلاف لسګونه په نشي توکو روږدي کسان په خپله خوښه دغه روغتون ته راغلي وه څو خپله درملنه وکړي، خو دغه روغتون یوازې د شلو کسانو د بسترېدو ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلۍ د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روغتون ته د درملنې لپاره په خپله خوښه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
نو دا که موږ جوړ شو د موږ د جوړتیا د ګټه نه لري، ولې چې دا ووتو 15 ورځې به جوړ شي پژمه ورځ را ووتو وطن د سکانو ډاک دی ځانه پر برابر ووت مې دی ځانه باندې برابرې ته د مشسه یو کاره پیدا کړي چې موږ په کار مصروفه شو باید چې نم د سکې هغه ژبه په چیرې کې ودرېږي.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د له منځه وړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې دغه مرکز په پرانیستلو کې ګډون کړی وو داسې وویل:
هر زمینه پیدا کیږي الحمدلله وساری ورځ په ورځ نظام مخ پر سمې دور روان دی، ځکه موږ غادي خادم لرو نور پولیس هم عسكر لرو هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دې بل نګه کړی دی چې تاسو دغه کسانانو مخه ونیسي. حکومت اوس په تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ دا پیروشي نورم پال کیږي دی هغه ته موږ پام نه لرو کو ټول ته پران ورکو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښې کې زیاته کیږي او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپلو ځمکو کې د نشي توکو کرهڼه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې یوې نادولتي موسسې په اورزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبرې واورو.
چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کې مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږي سرطان معمولا پکې دیره په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړی کم اشتها کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اسهالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا روژدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل اوس ممکن په 10 ګرامه ته نشکول رانش بل هغه ساری ناروغي ده. کوم کسان چې په اوج مال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل روانی همراز ده. روانی همراز بالخصوص افسردگی یا خپگان مجدیده وای. خصوصا اگه جوان خپگان معمولا پدی اشخاص که دیر ده 15% کسان اخ کسان چې جوان خپگان لري زانوژن اگه یو عامل ده.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوری چی پر منزنوی چپو سر بیره پسل اشاری پینزه اف ام چپو باندی هم اوریدلی سی. جینی کورنی خپل معتاد غیری پا زور لکور سری او پا درملنه که مرست ورسره نکوی. خو ارواپوهان وایی چی دا کورنی دادا والچلن معتادی نقدوی کوی او دیرهی تر درملنی وروس تا بیر تنشو تا مخه کوی. دا چې له کور څخه د معتادینو سړل پر معتادینو څه ناوړه اغیزه کوي. یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي، او که یوه کورنۍ خپل معتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟ په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمن سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ معتاد غړی له کوره سړي.
څو عوامل کېدای شي، یو خو دوی په کور کې شخړه کوي، اعصاب خرابوي، کوي جنجال جوړوي، تر څنګ یې د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي. باندې چا سره جنګ وي یا د چا مال یا څه شي پټ کړی وي، غلا کړی وي، دغه تر څنګ یو د دود و فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ، یعنی که چیرې د دوی اولاد د متاد په صفات یا د متاد په جامو که دوی کور ته وځي نو نه وځي، د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل په هکله یې ورسره وغږېږي، تداوی کې شفخانو ته یې راولي. متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کېږي. دوی نه پوهېږي چې یو نفر کله چې مریض کېږي د هغه سره باید مریض غوندې برخورد وشي، یعنی د هغه نه توقع داسې نه کېږي چې یو روغ نفر نه کېږي. نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخیر د خپل له مخه نه ایسته کړي، او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخه نه ایسته کوي چې خپل مریض د کور نه شړي. پال دی چې دا د حل لاره نه ده، او دا کار باید دوی ونه کړي.
له کور څخه د معتادینو شړل خپل پر معتادینو څه ناوړه اغېز
کوي؟ یوازنۍ تاکیهګاهی چې کورنۍ ده، متاسفانه هغه هم دوی له لاسه ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابي ورته وایي، یعنی دغه سرمایه هم دوی له لاسه ورکوي. بالاخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیاده روانو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي. بالاخره دغه مریض د یو ښه حالت نه چې د تداوي لپاره آماده وي یا د دې لپاره چې دا مشکل ایسته شي، مشکل زیاتیږي. او د دې تر څنګ کیدای شي چې مریض که چیرې مخکې کورنۍ ورسره وو یا کور کې تګ راتګ کول، د یو مواد نه استفاده کوله، اوس مجبوریتونه زیاتیږي، خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظ نور نقصونه ورته رسوي، مختلف مرضو باندې اخته کیږي.
له کوره د معتادینو سړل د معتادینو کورونو یې ته څه ډول ستونزې ورپېښوي؟
رواني لحاظه په کورنۍ باندې اغیزه کوی شي چې دوی په تشویش کوي چې د دوی مریض یا زوی چیرې به وي، دا به په څه مشکل کې به وي. بالاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي، او اندسه کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سرپرسته پات کیږي، او اندسه مریض هم به سرپرسته پات کیږي، چې د دواړو ته هم مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی.
له کوره سړل سوی معتاد ټولنې ته څومره سرخوږی دی؟
د کور نه سړل شوی معتاد مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، اندسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، اندسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي، په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړي یې له کور څخه وتلو ته اړ نه شي؟
په اول سر کې کله چې دوی پوهېږي چې د دوی اولاد یا د کورنۍ غړی په احتیاط باندې مخه کړې ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فامیلي مشورې لرو، دا مشورې دې ونیسي، کیدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کیږي د کورنۍ لپاره، خپل مریض د کور نه ونه شړي او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي، او تر څنګ یې کوی شي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي، د مریض په سترګه ورته وګوري او اند تر څنګ دې سره په محبت باندې برخورد وشي او ستونزه ونه پښتنه وشي چې ستونزه چې شي د اول ته دا کار کوي تر څنګ که د کار زمينه ورته برابره کی د نظارت لاندې ونیسي کېدای شي چې مریض په کور کې پاتې شي او بل اخر ته دوي شي ان شاء الله روغ بیرته کورنۍ ته وګرځي.
په یوه کورنۍ خپل معتاد غړی په زور له کور څخه سړلې وي په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچېرې یو معتاد په زور کور نه شړل کېږي دا یو غټه ناامیدي مریض ته مخه کېږي متاسفانه. خو بیا هم کچېرې د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کېږي شفاخانو ته دې لار نه کچېرې دوی کورنۍ سره تماس ونیول سي دوی پوه سي او د دوی دندلته کېدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي هم مریض هم دوی کورنۍ سره کېدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپله نشي کوی چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. که چیرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف محبت ورسره وي، د پیوازي په وخت کې مریض ته راشي د ته ډاډګیرنه ورکړي، همداسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت یې ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جینه رخصت کیږي د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتیږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دې جینه رخصتیږي دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي. او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنۍ کیږي، مختلفو نورو موادو باندې تکیږي، او د دوی مواد د استفاده کچه ډیریږي او تر څنګ نور مریضۍ باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخت ده نسبت په هغه مریضانو باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې له کوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشو ته اړ باسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. درودیر سکلن حضرت له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دې چې په خوا د خپلې سیمې تکړه خټګر ووایي چې احتیاط ډیر کمزوري کړایم، اوس ته په خوا غوندې پیسې نسم ګټلای او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپلې مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې وه. تقریبا د 2 کاله 2.5 کال مخته ما سره به یو هلک کار کول، هم د خپلې کوسې منطقې نفر مې و چې هغه به ما سره سهار نه مازدیګر پورې کار کولی. ما کار ټوله اجاره وه، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې و زمونږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې به چې ولاړو سګرټ به شي ولګول، زه خو په کار به مې سر ټیټ و. نو ما به ورته وویل چې ته ما راوچه، مې سګرټ ته د اخري یک دود دود هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه لکه غر. بیا ورځو نه یوه ورځ له دالک ما ته وویلې چې زه چرته کار لرم، سبا ته نه راځم، یو دوه ورځې ماف چې مه راځه. خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو 10-11 بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو. کنی زه به چې سهار لاړم، ما به 3 بجې 2:30 بجې سیمنټ او مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پورې به ما خشکاري توله. خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې هلک به ما ته سګرټ راکولو، هېڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله. بس بیا دغه غرمش ولا ډیر په مشکلاتو پر می غرمې پر ځان ورسولو. هغه انرژي ما په وجود کې په ختمېدو و چې دغه 2 کاله مخته ما لرله. کار می کولو ډیر کم، تقریبا یو 2 میاشتې مخ کې بس بیا می کار پرې خودلو. چا به چې کار نه راته وي ما زه تکلیف لرم، کولای می نشلو او سلا نه وا. ما په وجود ډیر تاثیر کړی وم. دا و انډی والانو سره زه نشلم کې نه سای چې 24 ساعت به ور سره ناس وم. حافظه می ضعیف شو، وجود می کمزور شو، حوصله می نه درلودله. تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې می کار کولو، د دې کار نه می باسل ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې. نو بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی، ما کور ما په مټ باندې و، ځکه اولاد لره، مور او پلار ما سره اوسي، پیسو ته احتیاج نه وم، داسې ځکه لاس کار می کولو. بیا په دغه اخري کې تقریبا د شلو ورځو کې اتلس ورځو کې بې پیسو کېدلم. که نشه مې نه کولی اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای. ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو، خپل کسب پاتې شولو. په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه، هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل، مګر ما به ورته کتل، نو زما ژوند به یعنې دې حالات کې نه و، لکه دا اوس زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري، خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې، او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي، خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت یې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره، خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي، کته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا عجیبه خبره کوي.
شکر دی خدای هر څه در کړی دي، کور، میرمن، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده؟ ما پوکا
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه را کړی دي، خو اولادونه نه لرم.
ولې؟ ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څه ډول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم، خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پښه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا ښه مشوره ده، بس سبا له خیره زه و میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راجا راجا وروره، مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راجا راجا وروره، په دغه چوکۍ کېنه. راجا خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو وروره؟ معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراکه؟
ها دره ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې وره وګورم. اوهو، خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په مایناتو کې ارتخ کارا شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکه، ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په مایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کیږي دا تریاک خوري؟
ها، ته تریاکی ها؟ ای بی شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوی دي، ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما اولاد سره سره لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغي پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه. وروکۍ، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سمه ده ډاکټر صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر 9470 او 15090 مندل شي.